السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیڅ 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د وګی اسمبلی 9 او د سپتمبر 19 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لندا توماس گرینفیلد ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره باید ځانګړی استازی وټاکل شي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي باربرا وډ وارد د اغلی گرینفیلد د خبرو په تایید وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل اړین دي. واشنگتن د روان میلادي کال په پیل کې هم د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو ننګه کړې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر وایي داسې یو استازی بل افغانستان سره نړیوال تعامل تنظیم کړي څو هغه اهداف ترلاسه شي چې ملګري ملتونه یې په خپلو پریکړو لیکونو کې وړاندې کوي. طالبانو هغه مهال ویلي و چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هغو هیوادو ته ټاکل کیږي چې په بحران کې وي او افغانستان د دوی په ټکو له بحرانه وتلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې کړی دی. دا سازمان وړاندې لیکي چې نړیوال ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبوره شي چې د ښځو او جنو حقوق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. روسه تر دې چې طالبان د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو، د شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل او بیا کال وروسته د پانتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیاوړي لوبډلې سره د 50 اورونو لوبه وکړي. دا لوبه به د دواړو لوبډلو ترمنځ د روانې لړۍ دوهمه یوه وي چې پرونې په متحده عربي اماراتو کې لومړی هغه ترسره شوه. پرونۍ لوبه د افغانستان لوبډلې د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونۍ لوبه کې افغان بالرانو توانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 106 منډو په جوړېدو آوټ کړي. د هدف ته د افغان لوبډله په شپږویشت اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېده. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ درېیمه او وروستۍ لوبه د یکشنبې په ورځ وشي. او د اوکران ولسمشر وایي کیف له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل پلان بشپړ چمتو کړی او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس یې د پلي کولو هوډ لري. ولودمیر زلینسکي تیر ماښام په خپله وینا کې دا پلان بریالی پلان وباله او څرګندې کړه چې د ټولې اروپا اوږدمهاله امنیت ته اړتیا شته. د اوکران ولسمشر تیره اونۍ ویلي و چې روانه میاشت به د دې پلان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن سره خبرې وکړي. همداراز به د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو کمالا هاریس او ډونالډ ټرمپ سره هم شریک کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان بشری او امنیتی وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه.
انساني بحران به ډېر ژر په یوه پراخه کړکېچ بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی. اقتصاد د هغوی د جذبېدو توان نه لري.
بل لور ته د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي چې 12 میلیونه افغانان نه پوهېږي چې بل ساخت خواړه یې له کومه راځي.
اقتصادي ستونزې خو ډېرې دي، نو څوک نو وطن خو ران دی، څوک د لږې نه بس همداسې ناچاره پاتې او څوک د مرستیانه.
ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې پکې له اسرائیل غوښتل شوی د یو کال په ترڅ کې له غزې او لویدیځې غاړې خپل سرتیري وباسي او افغان سندرغاړې لطیفه رڼا د 80 کلونو په عمر مړه شوه. نو راپورونه هم شته. هیله ده د دغې خبرې مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دقیق پرونی د سر راپورته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. دا راپور د جون له 14 راورسته مودن غاړي چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شو. تفصیل له احمد شیبراور.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشي امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانانو اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. روزا اوتنبایو وویل چې سږکال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کسانو بشري مرستو ته ضرورت پیدا کړی چې د دې لپاره ملګرو ملتو د 3 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه چې د کال وروستیو درې میاشتو ته په نږدې کېدویو شاوخوا 900 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. میرمن اوتنبایو بیا وویل چې ژمی را روان دی او افغانستان ته له ګاونډیو هیوادو د سلګونو زرو کډوالو له ستنېدو سره به اقتصادي ستونزې پسې زیات شي. په تېره بیا چې پر ښځو بندیزونه لګېدلي دي،
انساني بحران به ډېر ژر په یوه پراخه کړکېج بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی، اقتصاد د هغوی د جذبېدو توان نه لري. نړیوال مرستندویان تر ډېر د محدودیتونو له امله چې پر نیم جمعیت لګېدلي دي د پراختیا مرستو لیواله نه دي.
میرمن اوتنبایووا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر راپور ته اشاره وکړه او ویل چې دې قانون پر ښځو منفي اغېز کړی دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 20مه په څلورو فصلونو او 15 شمادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی، د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې ده. خو میرمن اوتنبایو وویل چې یوناما دا قانون ساری چې څرنګه طالبان تطبیقوي. د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتو د ښځو د چارو اجرایي رئیس سیما باهوس بیا په افغانستان کې د مرستو په ویش کې پر جنسیتي برابري ټینګار وکړ.
ژمنه وکړه چې لږ تر لږه د افغانستان لپاره د ټولو مرستو 10% باید د دې لپاره وي چې جنسیتي برابري او د ښځو حق پکې په نظر کې نیول شوی وي. نور باید د جنسیتي برابري لپاره رشوت ورنکړل شي.
دا سره راپورونه خبره شوې دي چې په افغانستان کې نارینه وته د دې لپاره مرستې رسیږي چې بیا یې ښځو ته هم یو بار خبر کړي. اخلي باهوس له افغان میرمنو سره پر اوشتمحال مرستو ټینګار وکړ او ویل چې د مرستو اوسنی میکانیزم باید بدل شي.
موږ اوس پریکړه کولی شو چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړو، د دوی له تجارتي هلو ځلو سره، د دوی له مشرتابه سره، د دوی له کارونو سره او خپلې سرچینې دوه برابره کولی شو.
امنیت شورا ته یوناما پراپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوی دی چې له افغان ښځو ماشومانو او مشرانو سره مرستو ته ادامه ورکړي، افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د بیا جذب په چارو کې همکاري وکړي او له طالبانو غوښتل شوی دی چې د مرستندویانو په چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون د افغانستان امنیتي او اقتصادي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره شوله. بلورته د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې د هر ورځ څلور کسانو لډلې یوازې یو کس د خوړو لپاره وچه ډوډۍ لري. د دې پروګرام په وینا وچه ډوډۍ هم د افغانانو له بنسټیزو خوړو څخه ده چې دا مهال کمښت محسوس دی. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې له میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د لاسنیوي لپاره د زیاتې بسپنې غوښتنه کړې. بیا وځلو کسانو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ستونزې تایید کړې دي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نور.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نخوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په د هیواد کې لږ تر لږه 12 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کومه کیږي. WFP پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې له هر څلورو کسانو څخه یو کس د خوړو لپاره یوازې وچه ډوډۍ لري. په بیان کې راغلي دي چې وچه ډوډۍ د افغانستان له بنسټیزو خوړو څخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې دا مهال په ټول افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او امیدوار ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. یاد سازمان د میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په بیړنۍ توګه شپږ سوه اووه اویا میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړلو لپاره آن وشه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دوی د مرستې د ترلاسه کولو په برخه کې شکایت لري او وایي تر اوسه ورسره هیڅ نړیوالو بنسټونو مرسته نه ده کړې. د کابل یوه اوسیدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د خپل کور سرپرسته ده وایي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې یې کار درلود او اوس بېکاره ده.
داسې شپه نه ده چې ډوډۍ مې له اوښکو سره نه وي خوړلې. کومه مړۍ که ګاونډیانو رالیږلې وي. ماشومان مې کالي غواړي. ورته وایم صبر وکړي که څوک مرسته وکړي. خوړلو لپاره لا ډوډۍ نه لرو.
د ننګرهار یوه اوسیدونکې شکیلا چې دا هم د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوي.
اقتصادی ستونزې خو ډېرې دي. نو څه وکړو نو چې آسم ډېره وکړله چې موږ لاړ شي ته نه پېښور دغه لرو چې تاوان لرو چې لاړ شو او نه دې امریکا تاوان لرو چې امریکا ته رشو ته بس آسم وطن خو ران دی د څوک د لږې نه بس همداسې ناچاره پاتې او څوک د مرستیانه نه بس دواګانې را کړي لري کومه روپۍ مپۍ هغه دی سړي ته څوک ورکې سپینګیرې دی بس هغه هم هغه دی حیوانانو په ستونو کې خپګ دمه به ډوډۍ چای ورته نشته زما دواګانې کوم چې زویم چې زه خشمه چې د دې بچو خدمت کومه لرې لاره باندې لس زره پنځلس زره افغانۍ لګېږي مونږ پنځلس روپۍ ځان سره نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم د پینشن بې په ورځ د سپتمبر په 12مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب په یوه مخ پر زیاتېدونکي ناورین بدلیږي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې له شپږ میلیونو ډېر وګړي یې د لوږې له لوړې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلي و چې د تیرې اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 9.9 میلیونه وګړو ته رسېدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس 46% جوړوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د فلسطین په اړه د هغه پریکړې لیک په کلکه ملاتړ وشو چې په کې له اسرائیل څخه غوښتل شوی دی چې له غزې او لویدیځ غاړې د یو کال په ترڅ کې خپل پوځیان وباسي. د ملګرو ملتونو یو سل څلورویشت غړو هیوادو د پریکړې لیک ته مثبتې رایه ورکړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی له یو سل درې نوي غړو څخه یو سل څلورویشت هیوادو د پریکړې لیک ته چې الزامینه د مثبتې څوارلسو مخالفي او درې څلوېشتو ممتنې رایې ورکړې. د مخالفانو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه وو چې د اسرائیل نشتې متحد دی. دا پریکړه لیک پرون په داسې وخت کې تصویب شو چې په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې کال په پوره کېدو دی او په لویدیځه غاړه کې شخړې په زیاتېدو دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن خبرې له منځګړیو سره په مصر کې د اوربند لپاره روانې دي. خولدی سره د منځنی ختیځ په نورو سیمو کې بریډونه ډیر شوي او د اندیشنې ور سره زیات شوي دي چې دا بحران به پسې پراخ شي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو استازي ریاس منصور دغه رایه د خپل ولست آزادۍ او عدالت لپاره د مبارزې په برخه کې د عطف ټکی وباله. د وویل چې دا یو واضح پیغام استوي چې د اسرائیلو اشغال باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او د فلسطین د خلکو د خپلواکۍ حق باید درک شي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي دینی دانون وویل چې دا یو شرمناکه پریکړه وه چې د فلسطیني ادارې د ډیپلوماتیکې ترهګرۍ ملاتړ کوي. دانون زیاته کړه چې د حماس د خندلو او د ټولو پاتې یو سلو یو برمتو د خوشکولو لپاره د اکتوبر د ومی د کال د ویر د مراسمو پر ځای عمومي اسمبلی د فلسطینی ادارې ساستنه چیشي او د حماس د قاتلانو ملاتړ کوي. حماس ټله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د وی ترګر ډلې په توګه پیښنی په پریکلي کې د فلسطینیانو لټولو سیمو د اسرایلی ځواکونو د وټلو ترڅنګ د خوشتنه شوه ده چې په فلسطینی اشغالي سیمو کې دي د اسرایلیانو جوړ شوی مرځایونه هم تخلیه شي. د پریکلي کلمخې کچرته اسرایل ټینګار کوي باید پر چارواکو بندیزونه ولګول شي او اسرایل ته د وسلو صادرات هم ودرول شي. د دې سربیره پریکلیک له اسرایلو څخه غوښتنه کوي چې د اشغال له امله فلسطینیانو ته د اوښتو زیانونو خساره ورکړي. که څه هم دا پریکلیک الزامي نه دی چې قانوني بڼه بخپلوي خو د هغه ملاتړ د ملګرو ملتو د ګڼو غړو هیوادو د نظر انعکاس دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز به واوري چې په اورزګان او د افغانستان په جنوبي سیمو کې خلک تر ډیره شین چای څښي. دا چې ولې د نورو چایو څښل کم دي په دې اړه به درته وروسته راپور ولرو. خو اوس راځو دې ته چې افغان سندرغاړي لطیفه رانا دا ویا کلونو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله مړ شو. هغه د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکو وا خو د ژوند ډیره برخه په کندهار او روسي کلونه د پاکستان د بلوچستان ایالت په کوټه کې تیر کړی. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
افغان سندرغاړي لطیفه رانا د بلخ اوسیدونکو خو د ژوند ډیره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیر سوي. هغه لمړی کابل ته کډه کړیا او وروسته کندهار ته راغله، خو په وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته و او هلته خپل وروستی ژوند تیراوه چې د اویا کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شو. د لتیپی رانا مورنی ژبدری و خو یو شمیر مشهور سندری په پښتو ژبه ویل دي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیر وای لطیفه رانا د افغانستان یو له هغو خورجوب سندرغاړو څخه و چې د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړي ځای درلود.
لطیفه رانا واقعتاً یو تکړه او با استعداد هنرمند و. هغه وخت د 1955 یعنی چې په کابل کې کومه مشهوري سندرغاړي وې لکه پرستوس و اپسان اسو نایت سو دغه رنگ لطیفه رانا دغه وخت یو پیژندل سوی و نرمند و او ډیکستونه په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ستوی دی.
شاغلی زهیر وای لطیفه رانا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډی سندری ویل دي.
کاظم شیدای سره جوړه سندری ویل دي. دا ټیم غلام رسول کوچک سره افغان میوزیک جوړه کې سټویلې دي. دا رنګ د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدر جان سره په سنټر میوزیک یو کې سټ ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وای لطیفه رانا د وی هنرمندی کورنی غړی وچی د افغانستان په اصله کلاسیک موسیقي کې ځانګړي ځای لري.
ډیر سوریله आवाज درلودلې، یعنی د موسیقي د هنر په لحاظ باندې دا ډیره موافقه شوه، ډیر سوریله आवाज درلودي. او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو سوی و، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوی و، په همدې خاطر باندې هغه مجید تبله نواز یا تبله ژغون کې چون خراباتي سړی و یا په اصطلاح دغه هنرمند و، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډیر ښه آواز و، او دا سندرې چې ویل دي ډیر په لوړ کیفې ویل دي.
ویل کېږي چې لطیفه رڼا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاتې سوې. هغې تر واده کولو وروسته د خپلو کورنیو مسؤلیتونو له امله د موسیقي نړۍ پرېښوده، خو د هغې سندرې او هنري میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي.
افغان سندرغاړي لطیفه رڼا و چې دا ویا کلونو په عمر پرون وفات شوې ده.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو را سره اوسئ، وروسته ستاسو هغه پیغامونه خبرو چې همدې واتس اپ شمیرې ته مو را لېږلې دي. په افغانستان کې چای څکل ډیر دود دي. خلک شین چای، تور چای، د شیدو چای، د زعفرانو چای، د یوناني بوټو چای او نور څکي، خو په هلمند او روزګان ولایتونو کې بیا ډیر خلک شین چای څکي ان تر دې حد چې پرې روغ دي. د نشې توکو د روغ دو مو اوریدلو، خو اوس درته د چای د روغ دو کیسې لرو. تفصیل بیل شریف الله شرافت واورو.
کوم هیوا چاوی نام یانی
دی؟
برازیل.
برازیل
ته و د مراله سره دیواله
د ځوانانو او پخو مرلرونکو د کیسو او خندا د مجلسونه په شنو چایو تاود دی. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د شنو چایو لپاره دا ډول راټولې د لاو مجلسونه په بیساری توګه زیات دي.
چای خو نه بل قانون نه لري، چای نو خبره د هغه خامي.
خالد احمد د همدی یو مجلس کډونوال دی. دی وای هر ورځ د ماپشین د جمعه تر منځ ورسته ل خپل کلیوالو سره شنه چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي.
چای خونو زیول چې مینوال ډیر ما او چای سر مرج داسې او چای داسې او دغه لري د نیک نشاره کوم دی چې مثال چای موږ وچ شو بره دماغ مې نه کارامې او ستړیام ډیر ورکه او چای دغه سی او دوه ګټ لري چې مثال ستړیا په وخت کې سر نه کوسا کې ژبانی
پاورزګان ولایت کې چې برېښنا نسته او ګاز ډیر کم خلک یوازې په ښار کې کاروي، د کلیوالو سیمو خلک شین چای د لرګیو په اور پخوي چې د دې په خبره بیل خوند لري. محمد نبی چې د ورزګان یو بل وسیدونکو دی وای هر ورځ ځان ته ځنګړي شین چای جوړوي او په خبره له نور ملګرو سره یو ځای شي.
ټول افغانستان کې د شنو چاو مینوال بیخي زیات دي، خصوصا په روزګان ولایت کې بیخي، ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي، یو پر سر درد دی، یو دمه کوي، یو ځان وسا کوي، نو کله دا چای بس د کوره سورته راوړه سي پر چاو باندې ځان وسا کوي، مجلس وکړي، نو شنه چای مینوال بیخي زیات لري او شنه چای د ډیرو خلکو خوښ دي، ډیر خلک مینوال دي. خو کدر ته ما چې داسې زیات مینوال یم یاندې کینې چې د شنه چای څه جی چای خورم او هغه سمی چای رانی سم هغه خورم، نو د سار چاشت مپشین مخصوصا دا څلور وخت باندې ز خپل استعمالوم، خورم ملګر یاران هم را سره خوري، هغه هم را سره کښینه، نو ز خپل ډیر مینوال یم، لکه څنګه چې وام چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مره کوه، خو چای راکه نه چاشت چای راکه مخصوصا چای راکه، دا دوه وخت خو ډیر زیات مینوال یم لکه چاشت مخصوصا نه.
اته څلويش کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسیدونکو دی، وای شین چای د ذهنی او فزیکی ستړیا په لری کولو کې ډیر مرسته کوي.
یار اته جش کاله یا نه جش کاله به کې چې دا چای خورم، دا چای خو موږ د جې د پاره خورو چې موږ ستړي سو په کار کې بره، نو شنه چای را وغواړو، شنه چای وخورو، د ازمیاته پاره ډیر ګټه لري، د سرته تکویه د پاره ډیر ګټه لري. دا چای نو موږ پر درې وخت باندې مکمل خورو، سهار ماپښین چاشت.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د بیلابیلو هیوادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي. د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تیر کال په جاپان کې ترسره سوې ده، د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي، د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي. د دې ترڅنګ افغان روغتیاپالان هم وایي چې شین چای بیلابیلې روغتیایي ګټې لري. د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شین چای سړی آراموي، فشار ټیټوي، د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي، د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینه کې د غړو مقدار راټیټوي. ملګرو ملتونو له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر نه پرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات. ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي، بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دي ایران ته، د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دي. نو هغه په دغه لاندو شپو کې تقریبا په دلاس وروزو 15 وروزو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې رد مرز کړي دي، چې ویزه هم لري، قانوني تللی دي، د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته، د هر داسې هم نه چې د تاریخ نتیر شوی دي، هر څه ټول تاریخ لیدي، ویزې هم تاریخ لیدي، پاسپورت هم، دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخیستي دي، ورته سیده کړي دي، ځوروي، چارواکي، پولیس، ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره. نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني، غیر قانوني خکستري وایي، خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي سیدا، خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال دی ویزې وال هلته چې څوک کارتونه لري، یعنی قانوني مطلب مې دا چې قانوني کسان چې څوک ورته ایران ته، دوی خپل د قانون ته به احترامي، د قانون سپکاوی یې کړی دی، یعنی قانون دوی خپل نه دی عملي کړی په ځان باندې، دوی خپل د قانون به احترامي کوي، ځکه افغانان قانوني ورته دلته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروره ته مخکې ما تاسو سره خبر کړی وې چې دا د مو وسې دا یو خور خواره در په درسمه د سیل تقریبا لو د سوالې څخه 50 کیلومتر لري، یو زموږ په سیمه کې شبکه هم کار نه کوي. دا زه تاسو سره خبرې کوم، دا یو ځای له پیسو سره، د انټرنیټ له پیسو سره موبایل کنیکټ کوو، نو د موږ سیمه ډیر مشکلات لري وروره. تاسو د موږ غږ تر لوړ پړو چارواکو ورسوي، د امارت تر مسلونه ورسوي، چې د موږ په سیمه کې سیمه ډیر اړتیا ورته لرو، هغه موږ روغتیایي مرکز ته لرو، چې موږ په سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نشته، لارم خراب دي، در پدر یو خلک هم غریبان دي، په سیمه کې د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي، په سیمه کې روغتیایي مرکز نه لرو. وروره د موږ غږ ورسوي، موږ ډیر مشکلات سره مخ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیده. زه د سهار په شپږ بجو بیرته استودیو ته راستنیږم. اوس د افغانستان په وخت د سهار پنځه نیمې بجې شوې. فرشته نگار راغلې چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. فرشته